افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي، خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د کال پوره کېدو په مناسبت د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. رینا امیری تیره شپه په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ځنډول د حیاتي بشري مرستو رسولو لپاره یو جدي ګواښ دی. د هغې په لیکنه په تحصیل او کار کې د ښځو د مشارکت د مخنیوي کال پوره سو. هغې غوښتنه کړې چې په افغانانو کې باید دا شعار پیاوړی سي، بندیزونه لرې کړئ. د طالبانو حکومت د تیر کال د ډسمبر پر څلورویشتمه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړ. بیا یې د 2023 کال د اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اعلان له مخې نن دوشنبه په څه باندې شلو ولایتونو کې د ګوزڼ یو پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي. په دغه کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي، نږدې 9 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د وزارت د اعلان له مخې د هیواد د ختیځ په 240 ولسوالیو کې چې د وایرس خطر زیات دی، تر یوې اونۍ پورې واکسیناسیون غځول کیږي. په دغو سیمو کې به د 10 څخه کم عمره ماشومان هم واکسین سي. د رسمي شمیرو له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزڼ شپږ مثبتې پیښې ثبت سوي چې ټولې په ننګرهار کې دي. د سربیا پولیس وایي د کرویشیا پر پوله یې دوه افغانان د خلکو د قاچاق په تور نیولي. رسنیو پرون د سربیا د کورنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې له دغو دوو افغانانو سره یو میل وسله او لسګونه مرمۍ هم نیول سوي. د سربیا امنیتي ځواکونو د ناقانونه کډوالو د نیولو لپاره له اکتوبر میاشت راهیسې عملیات شدید کړي چې تر دې دمه یې د راپورونو له مخې نږدې 2000 ناقانونه کډوال، 3 میله ماشینګڼې، 4 لسته پانچې او 3200 مرمۍ نیولې دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د غزې په مرکزی برخه کې د مغازی په نوم د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د بمباری په نتیجه کې د وژل سوو شمیر او یا ته لوړ سو. د رویټرز آژانس د خبر له مخې د دغه وزارت ویان اشرف القدره ویلي، احتمال سته چې د مړینو شمیر تر دې زیات سي. د القدره په وینا هغه څه چې په مغازی کمپ کې پیښ شول ټول وژنه وه. د اسوسییټډ پریس خبری اجنس په لیکنه د اسرائیل پوځ د دې پیښې په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه د غزې په جګړه کې شاوخوا 20000 او 400 فلسطینیان وژل سوي او د دې قلمرو نږدې ټول 2 میلیونه او 300000 وګړي بې ځایه سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل سوې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د اوکراین وګړي نن د ډسمبر پر 15مه د مسکو په مخالفت د کرسمس جشن لمانځي. اوکراینیانو به پخوا د ارتودوکس کلیسا د نورو پیروانو په څیر چې اکثر یې د پخواني شوروي جمهوریتونه دي د جنوري میاشتې پر 1مه د کرسمس اختر لمانځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په تیره جولای میاشت کې یوه مساویده لاسلیک کړه چې له مخې د کرسمس رسمي رخصتي او جشن د جنوري له 1مې د ډسمبر میاشتې 15مې ته راوستل سو. په دې قانوني لایحه کې راغلي و چې د دې کار هدف د جنوري پر 1مه د کرسمس د لمانځلو په شمول د روسیې د ټولو میراثونو بدلول او پرېښول دي. د اوکراین خلک نږدې 2 کاله د روسیې تر غیر مواجه یرغل لاندې دي او سږ کال کرسمس او نوی کال په داسې حال کې لمانځي چې لا هم په اوکراین کې جګړه روانه ده. د نایجیریا په پلاتو ایالت کې چې د مالدارانو او کاروانګرو ترمنځ شخړې پکې عامې دي، د یوې حملې له کبله 14 کسان وژل سوي دي. د نایجیریا پوځ پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. د پوځ یو ویان تورن اویا جیمز د فرانسې خبري اجنس ته ویلي، دغه حمله په موشو کلي کې سوې ده، هغه ځای چې له کلونو راهیسې پکې قومي او مذهبي شخړې کیږي. بلخوا د رویټرز خبری اجنس د خبر له مخې په می میاشت کې په پلاتو ایالت کې د کروندګرو او مالدارانو ترمنځ په شخړو کې څه باندې 100 کسان مړه سوي وو. او ټاکل شوی چې نن دوشنبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د متحده عرب اماراتو په وړاندې لومړی تمریناتي یو ورځنۍ سیالي وکړي. دغه لوبډلې به دوی تمریناتي 500 سیالي کوي، بیا به د دریو رسمي 40 اوره سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د ورځنیو سیالیو په موخه افغان کرکټ بورډ ادارې د ډسمبر پر 22 نیټه 12 کسیزه لوبډله اعلان کړې چې په هماغه ورځ اماراتو ته تللې ده. دا ځل په افغان لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو تر څنګ څو تنه ځوانان هم شامل کړی سوي دي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په 1 ساعته خپرونه کې واوریدل. تفصیل یې زموږ پر ویب سایټ ولولئ، azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسئ. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومي یا جدید څلرمه د ډسمبر میاشتې 25مه. د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ. ایران چارواکو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره د افغان بندیانو پر برخلیک او د افغانستان پر نورو مسایلو خبرې کړي. نن په څه باندې 10 ولایتونو کې د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. د داسې مور خبرې خپروي چې ماشوم یې د واکسین نه ورکولو له کبله فلج شوی. په غزنی کې ولې لا هم ګڼ ځوانان پښې په نکریزو سرې کوي؟
ما خپل هم پښې سرې کولې، زما اړتیا دا وه چې زما پښې ډېرې ګرمې دي.
د اروپا په ځینو هېوادونو کې پولیسو د کرسمس او نوي کال په درشل کې امنیتي تدابیر شدید کړي.
Der Hinweis bezog sich ursprünglich auf Silvester. Jetzt ging es erst einmal darum,
خبرداري په اصل کې د نوي کال د ماښام لپاره او اوس دلته په کلیسا او شاوخوا سیمو کې د امنیت مسله مطرح ده. ځانګړي توګه دلته چې ګڼ خلک ورته راځي.
د خبرونې په دویمه نیمه کې د هیلو ورانګه رادیوي ډرامه خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. په داسل کې چې په ایران کې پر افغانانو فشارونه زیات سوي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ایران له بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره کتلي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې کتنه کې پر سوداګرۍ، ترانزیت او د کډوالو پر ستونزو بحث شوی. متقی د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو د یوه کنفرانس لپاره تهران ته تللی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایرانی چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هوارېږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو په یو کنفرانس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. اعلامیې په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره مفصلې خبرې کړي چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د همکارۍ ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بی اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بی اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د دسمبر له پایله د ایران شپاړس ولایتونو ته د افغانانو سفر، هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتو دي چې د افغانانو هستوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي.
نه اگه تو میخوای که بچه ما بمیره هم یک انسانی مام یک انسانم نه
دست من
نه چون
بری
داروخونه های دولتی یه داروخونه محمد جونی نمیگیرم ما پول میدم واسه ما پول میگیرم
دا په تهران کې دی یو افغان میرمنې غاغو چې ایرانای پلورون کې د ماشوم لپاره وچی شیدې نه پری پلوري د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې لمخې د وچی شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیګون سند ملي کوډ د مور او پلار نکانامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي که څه هم ایرانی چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څنګه د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,001 افغانانو کوربه دی په دې ډله کې 5,000,000 بې اسناد افغانان هم شامل دي
لو پولیو څخه د پاک افغانستان اداره وایي چې نن به د افغانستان په څه باندې 40 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل سي خو ځینو سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی چې دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې پیل شوی دی تب داسل کې د چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر شپږ او د چاپریال د مثبتو پیښو شمیر شپږ څلوېښت اعلان کړی نور جزئیات په دې راپور کې
له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان د اکشن می پورس خبر ورکړ چې د دوشنبه په ورځ به د افغانستان په شلو ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شي په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو مسولینو په حواله خبر ورکړی چې دغه کمپاین په ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونو کې پیل شوی او و ورځې به دوام وکړي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف مسولینو د پولیو د واکسین د کمپاین د دغه پړاو د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه خو له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان له خلکو غوښتي چې خپل تر 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین په تطبیق کې پاتې راغلي او اوس یې ماشومان د ګوزن په ویروس اخته شوي له نورو کورنیو غواړي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي د پروان ولایت اوسیدونکي شکریه چې لس کلن زوی عصمت یې د واکسین د نه اخیستلو له امله په یوه پښه فلج شوی وایي چې میړه یې ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق اجازه نه ورکوله هغې ازادي راډیو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو ویروس په خپرېدو کې ونډه لري دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او د چاپریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده د پولیو د له منځه وړلو کمیټې له ودرسمې بیړنۍ ناستې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د ډسمبر په 22مه په یوه اعلامیه کې وویل په 2023 کال کې په افغانستان کې د چاپریال شپږ څلوېښت مثبتې نمونې ثبت شوې چې ډیری یې په ننګرهار او کونړ کې وې خو په دې وروستیو کې د چاپریال مثبتې نمونې په کابل زابل کندهار او بلخ ولایتونو کې هم ثبت شوې دغه سازمان زیاته کړې چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاین کیفیت ښه شوی خو په جنوبي سیمو کې پرلپسې ننګونې موجودې دي او په 2023 کال کې د کمپاینونو په ترڅ کې نږدې 200,000 ماشومان واکسین ته له لاسرسي څخه بې برخې وو د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي که څه هم له دې وړاندې د یونیسف ادارې او د طالبانو د حکومت مسؤلینو ویلي وو چې په دروازو کې د روغتیایي ټیمونو له پاکستانه د راستانه شویو کورنیو له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي خو له پاکستانه راستنه شوې یو شمېر کورنۍ ادعا کوي چې له پولې د راوښتو پر مهال یې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی ورکړل شوی د دوی له ډلې فضل مولانا ازادي راډیو ته وویل
او تر هم چې هم نه او غږ د نیولې په دې پر واکسین ماسین نه ده شوی او سره دا کلینیک ترا او د ګربل کلینیک ته او به دې او کوټه چې د سالیو کال عمر لري هغه واکسین شو
تر دې وړاندې له پاکستانه راستنه شویو یو شمېر نورو کډوالو ویلي وو چې د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی دی د راپورونو له مخې دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې شته چې له دې جملې څخه یوازې سږ کال د افغانستان په ننګرهار ولایت کې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي دي
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د ژمی پر رسیدو او د خلکو د کمزوري اقتصاد له کبله افغانستان کې د ګاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د بیلابیلو ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي چې د برېښنا د نشتوالي او د بېوزلۍ له کبله دې ته اړ کېږي چې ګاز وکاروي، او دا کار د دوی په وینا چې د دوی دپاره خطرونه هم لري.
په داسې حال کې چې نن د ژمي درېیمه ورځ ده او یخنۍ هم مخ په ډېرېدو ده، د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د کورونو ګرمولو او روښانه کولو لپاره ګاز کاروي. په داسې حال کې چې د ګاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د جمعې په ورځ په بدخشان ولایت کې یوه نوې واده شوې جوړه د ګاز نیونې پېښې ښکار شول. د بدخشان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حکمت الله محمدي دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د دې پېښې له امله چې د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې شوې نوې مړه او زوم په کوما کې دی. ومغوښتل د دې پېښې د قربانیانو له کورنۍ سره هم وغږېږو، خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورو کورنیو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورته پېښو سره مخ شوي دي. د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکی عثمان وای له دې امله چې د لرګیو او سکرو د اخیستو توان نه لري ګاز کاروي، خو د ده په خبره دوه ورځې وړاندې ټوله کورنۍ ګازو نیولې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې کاروبار ډېر نشته، نو موږ د لرګي او دغه شیان پیسې نه لرو. کله کله چې ډېر ساړه شي بیا دغه ګاز استعمال کوو، استفاده کوو. د کور کې بدبختانه دوه شپې مخکې د موږ ټول فامیل ګاز نیولی و، بیا شفخانې ته تللی و. نن بېرته راغلو د شفخانې نه، یو ماشوم هم و د ما وراره، هغه هم بیخي حالت ډېر خراب و. بیا خوشبختانه چې اوس ښه ده ټول.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي سیدي ازادي راډیو ته وویل چې د ده یو نږدې خپلوان هم د ګاز نیونې پېښې شاهدان و.
زموږ یو خپلوان د کور د ګرمولو لپاره ګاز کارولی و، د دې لپاره چې برېښنا نشته له یوې خوا نه د کورونو د ګرمولو لپاره له ګاز څخه ګټه پورته کوي، او له بلې خوا د روښنایي لپاره، چې دا د دې لامل شوی چې سا یې بنده شي. کله چې د دوی پام وشو او روغتون ته ورسید حالت یې ډېر خراب و. څو چې درملنه یې وشوه اکسیجن ورته ولګېد، بیا ورو ورو ښه شول.
د ګاز نیونې د پېښو د شمېرو او په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د اقداماتو په اړه مو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی وایي چې د ګاز پېښې په ژمي کې زیاتېږي، خو خلک باید یو شمېر ټکو ته پام وکړي.
هغه کسان چې وروسته له ګاز ګرفتګي نه مبتلا په دغه حالت کېږي یا مثلا ظوفیت ته ځي، نو فورا اول خو په کور کې عاجل هغه منبع چې ګاز تولیدوي هغه باید قطع شي. دوم، مریض عاجل آزادې هوا ته انتقال شي. په درېیم مرحله کې مریض شفاخانې انتقال شي تر څو چې مکمله تداوی وشي.
د یادونې ده چې د ګازو ترڅنګ ډیری خلک په افغانستان کې په ژمي کې په ځانګړي ډول هغوی چې سندلۍ کاروي سکاره هم نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او بېوزلۍ ډېره شوې ده.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
او سمیوه نړیواله مسأله، د جرمنی، اتریش او هسپانیا پولیسو د کرسمس او نوی کال په درشل کې امنیتي تدابیر شدید کړي. د راپورونو له مخې پولیسو په اتریش کې څلور تنه او په جرمنی کې یو کس د بریدونو او له افراطي توندلارو ډلو سره د تړاو په تور نیولې دي. نور جزئیات له سفیونه ستانګزین اوري.
د اتریش د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې له توندلارو اسلام پالو ډلو سره د اړیکو په تور یې څلور کسان نیولي دي. د وزارت د اعلامیې په اساس له دې ډلې درې تنه د لا زیاتو څېړنو لپاره بندیان شوي دي. دا کسان د کرسمس د مراسمو او د نوي کال په درشل کې د پولیسو د پلټنو او تلاشیو پر مهال نیول شوي. د جرمني بیلد ورځپاڼې د راپور له مخې نیول شوي شکمن کسان تاجک ادبا دي چې احتمالاً د داعش خراسان څنګه لپاره د بریدونو پلان درلود. بیلد داعش خراسان په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعاله څانګه بللې. د اتریش پولیسو په پلازمینې ویانا کې د کرسمس د مراسمو لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې په تیره بیا د کرسمس مارکیټونو او کلیساو په شاوخوا سیمو کې کنټرول زیات کړي. د امنیتی تدابیر د زیاتیدونکو ګواخ په خاطر د خود اوتریش د کورنۍ چار وزارت ویلي لا په ویانا کې د کومبریت ګواخ دوی نه دی ترلاسه کړي. اخو د جرمني په کولن ښار کې د کاتولیکانو په ویتر ټولو لوی کلیسا کولن کاتدرال کې پولیسو د امنیت لپاره خاص تدابیر نیولي. یک شنبه ناوخته د کلیسا په پلاتون کې سپیو تلاشي کړي. د جرمني پولیس هم د بریدونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ښودلی. د کولن د پولیسو وایاند وولفگانګ بالدس رویټرز سره په خبرو کې ویلي:
د هینویس بزوګ سیچ اورسپرنګلیش اوف سیوستر، یتس ګینګس ایرس امال داروم.
خبرداري په اصل کې د نیوی کال د ماخام لپاره اوس دلته په کلیسا او شاوخوا سیمو کې د امنیت مسله مطرح ده. په ځانګړي توګه دلته چې ګڼ خلک ورته راځي. د کولن کاتدرال په اروپا کې تر ټولو ډیر لیدونکي لري او دلته د اورګاډي اصلي تمځای هم ده. نو ډیر خلک دلته تګ راتګ لري. له همدې امله موږ د یو جدي خبر په خبرګون دا پراخ تدابیر نیولي او موږ به دې کار ته تر هغه دوام ورکو چې موږ ته د کولن ځین اوسیدونکو ویلي د کلیسا شاوخوا ته د پولیسو د ګڼ شمېر وزور دوی اندېښمن کړي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر ویلي د هر ډول تراګریز ګواښ په وړاندې کلک چمتووالی لري. تیر جولای په جرمني او هالند کې د اسلامي دولت ډلې اړوند یو ګروپ له منځه یوړل شو چې ویل کېدل په دغو هیوادونو کې د حملو پلان درلود. په جرمني او اتریش سربیره د اسپانیا پولیسو هم ویلي د کرسمس د مراسمو لپاره د لوړ چمتووالي امنیتي تدابیر نیولي. د نړۍ له نږدې 2,400,000,000 عیسویانو څخه باندې شپږ شپېته فیصده په اروپا کې دي. دوی د کرسمس مراسم په خاصو جشنونو سره لمانځي، خو وروستیو کلونو کې د کرسمس په بازارګوټو او مراسمو کې یو لړ بریدونه هم شوي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست د تریزو اوسیدونکو خوښ دي چې په دې وروستیو کې یو روغتیایي ډله سیمې ته ورغلي او د شکرې او لوړ فشار لرونکو ناروغانو وړیا درملنه کوي او هم وړیا درمل ورکول کیږي. په خوست کې ځینې بنسټونه هغو سیمو ته ګرځنده چیمونه او دارو درمل لیږي چې خلک یې په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. دا هم په دې باب تفصیل
په دې وروستیو کې د یو شمېر روغتیایي بنسټونو، خیریه ټولنو، مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترزوی سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکرې او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوی په خاطر روغتیایی تیم تللی و. د نوری نړی پشان افغانستان که هم دیده دو بیماره و ناروغان دیر دی. د ایوبی الشفا روختون مستکی مرسیال دکتر عبدالستار هنانزی مشال را دویتو ویل
یو دی دقیق کم نه هدف ممداده چه دی خلکو دی تدایوی ترسنگ منگی و ویرنس دیتا ورکو یا و گایی دیتا ورکو چه شکر ناروغی نه بلکه دا یا نریوال ایشو یا نریوال مقصد جور شویده. شکر نداسته چه تنها یا مرز ده شکر ډېر اختلاطات ورکي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تمباکو له کارولو ډډه کول پر شکر ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پر د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترزوی د سیمې اوسیدونکو د ډاډول روغتیایي کمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي
شکر ناروغي لرله، د دوه مریضو مې راوتر وستل دي. موږ سره یې خلکو ماک وکړو چې موږ سره د مریضای مدلې در وستل مریضونو هغه یې وکړته ته وي
زړه تکلیف لرم. داغه بازار ته تاګیا مثلا کوبل ته تاګیا پېښور ته دې پوره موږ اول اقتصاد نه لرو. اقتصاد مو ډېر ضعیف ده او ډېر خوښ یو ځکه چې په کور کې نه موږ مینا وشوله موږ ته دوهیارو کولی شي.
ډاکتران وایي د شکرې ناروغي د ړوندوالي، د بډوډو له کاره لوېدو، د زړه حملې، مغزي سکتې او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کېږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته. د ترزه یو بل اوسیدونکی سید فضل الله هاشمي وایي
افغانستان کې مرضونه ستونزې زیاتې دي. د عمل کې د دې جملې نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شوه ده د منطقه کې دا چې موږ اما په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې 1.7 میلیونه وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او د غراز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1.5 میلیون وګړي د شکرې له ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
په غزنی کې لا هم زیات ځوانان پښې په نکروزو سرې کوي. د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې ځینې ځوانان دغه کار د پښو د تلو د سوځېدو د مخنیوي او ځینې نور بیا د شوق او ذوق لمخې کوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
ډیر خدا شو کسره کوي او زه خپل مشکل لرم.
شاوخوا دیرس کلن عبدالبصیر د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د کوچانو کلي اوسیدونکی دی. دی د خپلې ولسوالۍ په بازار کې روان سرې ماډرنې څپلۍ یې په پښو، خو پښې یې هم په نوکریزو سرې کړې دي. نوموړی وایي پښې یې له شوقه نه بلکې د اړتیا له مخې سرې کړې دي. عبدالبصیر وایي پښې مې سوځي، هره اونۍ یې سرې کوم. دا یوه کورنۍ نسخه ده چې پښې سرې کړم یوه اونۍ ګزاره کوي، خو اونۍ وروسته بیرته هغه درک هغه خرک.
مشکل دغه لري، درد لري او ګرمې دي لکه اور دی، سوځي سوځي. هغه سرې کوم بیا څو ورځې ګزاره کوي، خدای ګزاره هم نه کوي. مازې څوک پارک کوسر کوي، څنګه نوکریز بند کېدم، هغه دغسې ستې باندې وچ سي. اندونه ګرمۍ لري چې بند کېدم، دسې په غله زه دسې نیم ساعت بعد وچ سي. خره وایي وایي ګرمۍ لپاره ښې دي، مستو کې نوکریز خوشته کوي. په هګۍ ورسره واچي، دسې برشې سره واچي، شې سره ګډ کړي، داسې د کور نانې دوا سره ګډه کړي، بیا نوکریز د بغو کې سره خوشتیاتي بیا باندې دي.
دا یوازې عبدالبصیر نه دی چې د اړتیا له مخې پښې سرې کړي، بلکې شپږ پنځوس کلنه سدالله بلهار هم د خپلو پښو د ګرمایش د سړولو په مخه دا کار کوي. دی هم په دې باور دی چې پر پښو د نوکریزو ښودل د پښو ګرمایش سړوي.
ما خپله هم پښې سرې کولې، زما اړتیا دا وه چې زما پښې ډېرې ګرمې دي. هغه کسان چې پښې ډېرې تودېږي او بیا په نوکریز سرې کړي، خصوصا د پښو تلې، یو څه د هوسایي احساس کوي. او دا کار د اړتیا له مخې چې کېږي، معمولا پښو د ګرموالي له مخې ترسره کېږي. یعنې ډېر کسان داسې هم شته چې پښې د اړتیا له مخې سرې کوي.
د روغتیا متخصصین بیا د پښو د ګرمایش د مخنیوي په موخه پر پښو نوکریز ښودل یو کورنۍ تبابت ګڼي او وایي له عصري طب سره هیڅ تړاو نه لري. ډاکټر عبدالجمیل بشری په غزنی کې د عامه ناروغیو متخصص دی.
په دې مورد باید یادونه وکړم، په عصري طبابت کې دومره په دې مسایلو باندې زیات تمرکز نه ده سوی، خو په عنعنوي طبابت کې دا یو اوږده ریښه لري. تر ډېره حده پورې هند، پاکستان، افغانستان مربوطاتو کې او همدارنګه هم جوارو نورو هېوادونو کې هم مروج ده. له دې څخه استفاده په فرهنګي ډول باندې
که په افغاني ټولنه کې ډیرای کسان د اړتیا له مخې پښې سرې کوي، خو یو شمیر ځوانان دغه کار د شوق لپاره هم کوي. دوی دغه دود په اخترونو، ودونو او یا هم هغه وخت زیات پالي چې ځوانان نوي ودونه وکړي. اسدالله بلهار وایي، ما لیدلی چې په غزنی کې ډیرای ځوانان د اړتیا تر څنګ د خپل شوق او ذوق له مخې پښې سرې کوي. په تیره هغه ځوانان چې شو اتڼ کوي،
د خان قرباغي او امدا ډول د اغا جان سندرغاړي سره یو دوه ځوانان ول چې هغوی ساز کاوه. دوی به ګډېدل، ډېره ښه ګډه نڅا یا ګډېدا یا اتڼ یې هم کاوه. معمولا به د دوی اتڼ د ډېرو ځوانانو د خوښې وړ هم وو، خو دوی چې وکړه بیا پښې چې لوڅې کړلې، د دوی پښې به سرې وې.
په نوکریزو د پښو سرو کولو دود که څه هم چې تر پخوا کم رنګه سوی دی، خو په غزنی کې لا هم ډیری کسان چې زیاته برخه یې ځوانان دي، د بیلابیلو لاملونو له امله دغه دود پالي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خوست په صبرایو ولسوالۍ کې پنځو ورونو په خپل ټولګي کې لومړی مقامونه ګټلي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال په راپور کې.
د خوست د ویلري پرتیسمي صبرایو اوسیدونکو پنځو ورونو په خپل ټولګي کې لومړی مقامونه ترلاسه کړي دي. هغوی د وی غریب او بیوزله کورنۍ غړي دي چې پلار د خټو او تیګو مزدوري کوي. خو د ځوانانو د خپل ژوند او راتلونکي لپاره ستر ارمانونه ټاکلي او هڅه کوي چې د زده کړو له لارې په ښه ډول د خپل هیواد او ولس د خدمت کولو وړتیاوې بیا ومومي. له دې ځوانانو د دولسم ټولګي اول نمره فارغ شفیق الله حسان مشال راډیو ته وویل،
وختنه احمد دا چې ته په خنځای ته لاړ شم او دې کچې ته اقتصادي مشکل نه وي، ان شاء الله ول عزیز زب تیارې ژوند تر اخیره پوری تعلیم کوم. او کچې ته وزنې مشکل به دا چې مونږ درس پته کیږي، هغه به د اقتصادي مشکلات په اساس به مونږ درس پته کیږي.
د خوست د صبر یوسدون کې دا 15 اول نمبر ورونه وای په دومره محدود امکاناتو او اقتصادي مشکلات یې خپل زده کړې پر مخ بیولي چې هر یوې حتی ځان ته جلا کتاب او کتابچه نه درلوده. دولسم ټولګي ته ول نمره فارغ سید را ویل
یعنی مونږ ایوا کتابچو به هاته مونږ دوا ورونه بشو یعې څه بو دوی استفاده کولای وی کتاب څه بل لاش مونږ دل کوم ذکر کول یوال دل کینو سر دل سم ټولګي پوری مونږ همدا کتابچې ډیر استعمال کړي مونږ بشو 15 سره ول نمره شو همدا کتابچې مې استعمالوالي
د 15 د کوونکو پلار یو معیوب کارګر دی چې په کلیو نګ دې سیمو کې د خټو او ډبرو د لګولو مزدوري کوي